سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږه کلاس دی رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی ویلي، ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډوال شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي، او بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي. دا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسونیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاسو ګریبان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې برید پړه کومه ډلې نه د منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپلې ډلې د لاس لرلو بیان رد کړی. د خبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر وژل شوی، او 3 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. د پاکستان دولتي خبري اجانس اي پي پي او دولتي ټلویزیون یې نن د سپتمبر 3 راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روان سپتمبر له 3 وروسته د آی اس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپل دنده پیل کړي. رويټرز خبري اجانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر ورکړی، او خو د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. له 2021 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې مهمې ادارې مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید څه وخت مخکې د پاکستان د لری کړل شوي صدر اعظم عمران خان چې اوس مهال په بند کې دی د سیاسي اهدافو د ملاتړ په تور ونیول شو. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو او 9 ښځو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس عبایت نن وویل چې په دې حملو کې له تیرې سې شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایلو نن اعلان وکړ چې په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو یې د حملو نوې صفه پیل کړې، او د لبنان وګړو ته یې له هغو سیمو څخه د وتلو خبرداری ورکړی چې د حزب الله مرکزونو ته نږدې اوسیږي. اسرائیل وایي حزب الله چې د امریکا لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، په دې سیمو کې د وسلو زیرمې ځای پر ځای کړي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 10 د غزې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې کړکیچ دومره پراخیږي. حزب الله ډله د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر خاوره راکټونه توغولي دي. یو امریکایی او دوه روسی ستورمزلی نن له نړیوال فضایی مرکز څخه ځمکې ته ستانه شول. د روسیې د فضایی تحقیقاتو ادارې روسکوسموس نن اعلان وکړ چې د سیوس فضایی کپسول چې 3 واړه ستورمزلی پکې وو له نړیوال فضایی سټیشن څخه تر جلا کېدو او څه باندې 1.5 ساعت مزل وروسته د قزاقستان په ورشوګانو کې پر ځمکه کېناست. روسی ستورمزلی میرمن اولګا کونو نینکو او نیکولای خوب فضا کې د 340 ورځو له تیرولو وروسته ځمکې ته ستانه شول، چې دا په فضا کې د پرله پسې ډیر وخت د تیرولو نوی ریکارډ دی. د اوکرين په زاپوريژيا ښار کې د روسيې د تیر شپې حمله د استوګني ګڼ شمیر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړي او لکتر لکه شپاړس ملکی وګړي په کټه پیان شوې دي. د اوکرين د کورنۍ او چار وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانۍ څخه خلک یې امن ځایونو ته وایستل. پر زاپوريژيا د روسيې تازه حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکرين په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. قدر منوری دون کو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د خبرونه کې برا سره واوري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو یې بندیز ولګوه.
سیاسی خبرونه نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
دا به هم واورئ چې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شوي محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اندېښنه لري.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو وضع کړي دي د ګیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې نمو کارونه ډېر کم شوي دي. خلک مخکې غوندې نه رسي، موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
اروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک یې نه دي پیا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې، دا خو هېڅ دغه نه دی. د یو نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې طالبانو او د طالبان حکومت په هیواد کې د نننه رسنیو باندې بندیز لګولای دی. دوی په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکو او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوې بندیز بولی. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ځوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکو او میلمانو ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي، هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي، غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل،
اطلاعات فرهنګ وزارت رسنیو مسؤلینو ته یو نوملړ ورکړی وو چې دغه دغه کسان د دې سیاسي بحثونو لپاره خپلو ګرځې میزونه کې راوغواړي. او لا به پرته دي نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره یې هم ځینې رسنۍ مشخص کړی وي، هغه رسنۍ چې له هېواده بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونیکي او په بحثونو کې ګډون ونیکي. لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دا هم محدودیت وضع کړی وو.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
او بالکل، موږ که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو اوریده چې د افغانستان درننه په خبریالانو او په رسنیو باندې د بیان ازادي پر وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا نوي محدودیتونه او بندیزونه لګیدل دي، خو بل خوا ته بیا هم د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا د افغان خبریالانو په اړه وایي چې هغه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه ته تللي دغه هیواد د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ تیره ورځ یکشنبې د سپتمبر 22مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ترکیه له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د وسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې هم غکړي چې د دوی قضیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د افغانستان له غونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د خزو د حقوقو مدني فعالانو د ستنولو پاړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت پاړه اندېښنه خي. د افغانستان د ازادۍ کور د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 22مه په ایکس پانه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداري په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملې له رسنیزو کارونو لري شوی او د قانوني جواز پرته پر رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیه له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو، پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملي یا د اوسېدو د سند موده درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د ای زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که ما
له بده مرغه په دې اړه ډیره زوریږم. شپه او ورځ وایم چې که کملیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړي نو د هغو میلیونو نجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواښ سره مخامخ دي او د هغو خبریالانو په څیر چې آن ووژل شوي زه به هم ور سره مخ یم. له کوربه هیواد غوښتنه کوو چې د اوږدمهاله اوسېدنې لپاره دې موږ سره مرسته وکړي.
اقامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګړی توګه د خبريالانو پر وړاندې راپورته شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبريالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستانه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سختو روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. کله کو چې زموږ لپاره غږ پورته کړئ،
با صدای ما، با صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبريالانو د ناسم وضعیت په تایید ولو سره ل لویدیزو هیوادونو غواړي چې افغان خبريالان امن او هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند.
موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبريالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبريالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبريالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبريالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
لا ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچیت صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوار زواکۍ اخته نږدې درې نیم لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په دې اړه نور حال به دې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې درې نیم لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي رادیو ته وویل:
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نسو کړای چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
سره یک دو روز تشفخانه کلانی 63 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د یو 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
این خرطرکی یک سالگی وختش
زوی می مخ کی چکله یو کلنو چاغه کو وس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویلې چی خوارزواکه دی. شنه شنه پاکټونو کی ویتامین ورکل او بستر دی.
د
پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې د روختون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي:
ماشومان زیات دي. په کپاوسر ډول سره ته ووایم، زمونږ حضوري شفخانه کې د پکتیا حضوري شفخانه کې ته ورځې تر 15 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي، ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیاخته د زی کړه کې بل ځای ته نشمیرې په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسر ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارزواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارزواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارزواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي د حملې به تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل ژوند عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا د لبنان د روغتیا وزارت بیا وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي او له 122 نور زیات ټپیان شوي دي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوې حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حمله پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړویلې دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پاولس د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریه سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلی پوز په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوې دي. د اسرائیل پوز نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. لدې مخکې د پوز ویان اویچای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې لبرید پرته بل لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. د خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووزي تر لاسه کړای دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاري د پښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنه یرغل هم وکړي کنه په ځواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرائیلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاري په دې خبري غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوی ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې خي خو د اسرایل هوایي حمله مخنیسی. د لبنان او اسرایل په ګډ سرحد کې د نخته د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکېچ لپاره رئیس ساری نه لري او دا ویره نور هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځنی ختیځ ته پراخه نشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500. تاسو زموږ کلاس ادي رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې دا راپورونه او ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. زموږ د ویب پاڼه آدرس د azadiradio.com هلته ورشئ او په لیکلي ډول زموږ راپورونه لوستلای شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه تابع هم خراغلی ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په روزګان کې لزګونه کسان د نایاب مرغان او د کار په تور عدلی او قضایي ارګانونو تمارفي شوې دي. روزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغان پر ښکار باندې کلک بندیز لګولې دي. دوی دا هم وایي چې نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولې بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې هم منع کړی دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو د دې اقدام نه هرکلی کوي. په دې اړه راپور ازمونگا همکار لسیمی چمتو کرده تاسو واوری.
پا اورزگان ولایت کی ده طالبان و ده حکومت ده چاپیریال ساتنی ریاست مسئولین خبرور کوي چې په دغه ولایت کی ده وحشی او نایاب مرغانو ده شکار په تورې تر 500 سپری کسان عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کړی دي. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو شکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړی وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلی دی.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هرڅه د جوړ ښکار مطلقاً ډول بندې دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې بندې یا په جال باندې بندې یا په هغه باندې په مطلق ډول بندې صرف نیول رانیول خرڅول یا مطلق بندې.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین د غراس په دی اړه وایي خلکو ته د سیمه ایزو راډیوګانو له لارې او د غشان په ښار کې د لوحو په ځوړن کولو سره خبرداري ورکړی دي. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو واشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه سوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان لپاره نه دی، داسې دونه ډیر لکه وسې خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی. نجیو نسل دریږي بای چې څوک یې ونه کی نو دا دا لپاره ډیر تاوان دی. اوس موږ اکثر مرغان چې زموږ ته افغانستان د اکثر نسل نه وس نس درېدلی دي. نه
دا اورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان څېړونکو وایي ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو کولای شئ چې ورسته لدی د 15 دقیقې بس خبرونه واوري، خو د غین مخ کې لاند خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د ټولنې پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، ډېری خبريالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. د پاکستان دولتي اجانس آی پی پی او دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې جنرال ملک و د رواني سپتمبر میاشتې له 1 وروسته د آی ایس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپل دنده پیل کړي. رویټرز خبري اجانس هم دی وی امنیتی سرچینې له قوله دا خبر تایید کړي، خو د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. د ګرامی ایوارډ په نوم د موسیقي د معتبر جایزې ګټونکو ایرانی سندرغاړی شروین حاجی پور وایي چې شارواکو د قضایي دوسیه تړلې او وقف ورته شوې ده. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د سیلو په وایي حمله کې د 21 ماشومان او 9 دیش کزو په ګډون لک تر لګ 204 بیا کسان وژل شوې دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس ابایت نن وویل چې په دې حمله کې لتیرې سه شنبه ورځ راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوې دي. او د اوکراین په زاپوریژیا ښار د روسیې د تیر شپې حمله د استوګنې ګڼشمېر جګپوړي ودانه ای زیانمنې کړي او لکتر لګه شپاړس ملکی وګړي په کېټه پیان شوې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته ایستلې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
څه کوي نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې به هستمو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یکشن با په نړۍ کې د سندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4 یکشن با دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات سي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سندي حوزې سته چې 145 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون له کبله وخت نا وخت افغانستان سندي حوزې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي او وروسته یو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره همدغو غرونو افغانستان پر 5 سندي حوزو ویشلی چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو
په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د 15 دقیقې د بحث ملمانی دی د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای تر اوسه پورې دوه ملمانه رخصتوی دی، سید ولی باران او سردار ولی ملک زای. ملک زای سای په پایل کې تاسو تر ازو ورستوی وچکالو بیا ورست سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دی؟ ملک زای صاحب که اوڅه زای ته تغییر ورکړي کې داسې اواز مسم سی اواز مډیر خراب راځي.
تغییر ورکړم ول نو دا هغه قد لکه څنګه چې مخکې ما یادوري وشول تبا ما تاثیرات د وچکالۍ او د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغې چل الحمدللہ باید یادوری وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سو کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا چې تېرو حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو صنعت دې موضوع ته فکر شوی.
تاسو ته بیا هم راځم ملک زای صاحب که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړي ممکن اواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب تاسو هم د بحث ته شرغ لاس که تاسو د خپل تخصص په رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي؟
اول کې لومړی کې تاسو ته همدارنګه د بحث ملمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده چې وچکالي رامنځته کړې ده. وچکالي وه داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغې مخه ونیسو. یو طبیعي پدیده ده خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغې مخه ونیسو او له هغې سره مبارزه وکړو. مثلا که چیرې په افغانستان کې ځنګلونه وساتل شي، طبیعت وساتل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه که چیرې په هیواد کې شنې ساحې زیاتې کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بله د دې سره ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړو. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ یو داسې پدیده ده چې موږ سل فیصده نشو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیوال اقلیم دی. لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس بایست د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بیې شي، ځکه دا نړیوال اقلیم یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې موږ دغه کوم غزونه تولیدي کې د دې مخه نشو نیولای. دا سینه شونی ولای چې غزونه کله چې هوا ته پورته کیږي د پول نه لري، بلکې په آزاد ډول یو هوا ته بل هوا ته لږ سیمې ته بل سیمې ته حرکت کولای شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد تر نه دی تیر شوی ترڅو چې لازم دی او موږ د لمیز مکو ته اوبه ورسوو. او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کاچې سره نه دي ترڅو چې د وچکالۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکالۍ په اړه نه دی کنټرول شوی. هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوای وکړ شي. کچره په دې څو طریقو باندې مونږ کار وکړو نو مطمئن يم چې مونږ به دې وچکلی سره یو شدید مبارزه کړی وي او د هیواد په کچه مونږ وچکلی یو څه اندازه رخکته کړی وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلی مخنیول شو او سم مبارزه کول شو د غسایمو ترسره کړو.
ډیر مننه جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، کچیر اواز مو سم سوي وي، لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دور کړي؟
اصلي خبره خدا دا چې موږ تاسو تقریبا د 15 کال په جنگ کې روان یو، همیشه یو نه په یو شکل ما دا ښکالو زمون په وطن کې نامنی او بدبختی او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشټواله په ټوله غلری سیمه کې چې مثلا نلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمن ورور یادوري وکړله په بېرحمانه شکل باندې وویل شلو. همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درست شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېر حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، او چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ داسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالۍ له لاسه بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي، پېښېدو ته در شوي دي. اوس هم ستاسو وخت دی موږ وکولی شو اقلن په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شول لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه کې، لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغون شو تړون یو چې موږ ځنګلات پکې نه وو، نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د مضره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي. بالاخره باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي، مګر د مخنیوي په خاطر باندې خیل اشارې موجودې دي. موږ منابع لرو، دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هیواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعونه زمونږ غونډې لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پایل دی، کارو کارون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي، د دې د فرار څخه مخنیوی وکړو. چې خوشبختانه په دې برخه کې مان د چکمنو موضوع روانه ده، زیاتره ځینو کې د واړه چکمنو جوړ شوي فصلاو، دغه ټول مثبت تاثیرات دي. لوی بندونه باید جوړ شي، کارونه باید وستل شي، چې تر څو که چېرته باران نه وي او یا باران وي او اوبه فرار کوي، دواړه حالات کې سره وویني. یو باران ډېر وي، شدید وي، هم زموږ ځمکې جایدادونه کورونه او کلي دا د منځه وړي. چې ښه مثال یې د بغلان پېښه وه، چې که چېرته موږ په داسې نقطو کې وکولی شو چکدمونه جوړ کړو، نو دا هم د ځمکې د تخریب څخه مخنیوی کېږي. او په څنګ د دې کې هغه اوبه چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره، دا موږ کولی شو چې ذخیره کړو په آینده کې. هغه وچو سیمو چې مثلا اوبه نه لري او یا په اوبو په نه موجودیت کې په کومه ساحو کې مخامخ کېږي،
نو هغه وخت کې مونږ کوم شي دغه بندونو د وبون استفاده
بل ملک زسه بیا هم تاسو ترازو مانه نژوندې او تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د اوبو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه. د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی. احمدی صاحب، بحث ته شرق لس د افغانستان اوبه چې په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته اوړي، آیا افغانستان د مهارولو حق لري کې لري په کوم شرایطو؟ ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي؟
مننه ډیر زیات تشکر. اصل کې په افغانستان کې مونږه په مختلفو حوزو کې د مختلفو همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو د غرض دی، پاکستان سره شو، ایران سره شو، مونږ سرحدي اوبو لرو او د دغه اوبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو. فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماغه دی، هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي، توافق نامه ورته ویل کېږي، چې هغه هم په 1993 کال کې شوی و. خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي دپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ. نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه ټریټي هم د سوال لاندې دی. نو په اول قدم کې چون دغه یو توافق نامه د ایران سره لرو او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا د غرض د پاکستان سره مونږ یو د یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو، یو په اصطلاح سند نه لرو، صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1992 کال کې د پاکستان سره شوی و. خو چې هغه هم په دغه سي سرحدي اوبو کې ډېر زیات مدار دي تبر نه. نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر دا ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې د همسایګان ټول لري، هغه ته ترانسپورت ریواتر مینجمنت انټیټی د دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري، په غوږ کې اپډیټ ډیټا ولري، وجود ولري چې عملا مونږ همسایګان ته څومره اوبه زمونږ ورځي. مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي اوبو کوو په هغه کې دغه کم فیګر سي ارقام چې مونږ یادو دا تقریبا یو څه اندازه ده، ډیر او ډیر د شل کالونو هم دغه مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره میلیونه متر مکعب یا بلیون متر مکعب اوبه رانف لرو او دغه همسایګانو ته ځي. نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کړو چې مونږ واقعا څومره رانف اوبه لرو په سیزنل فلو چې ورته ویل کېږي. په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادې وټاکو او اوس دغه کو او د دې لپاره هغه داسې یو میکانیزم یا سټرکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی اوبو وي، انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي، دغه راز په دې کې ایکالوجستان وي، په دې کې اکانومستان وي، په دې کې هایډرولوجستان وي، په دې کې انوایرمنټلستان وي، چې دغه ټیمونه دغه وکولی شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کړو چې بیس لاین زموږ چیرته دی. هغې نه بعد مونږ وګورو هم شون دغه همسایګانو سره هغه دوی یو اصطلاح ده په نوشن آف انټرډیپینډنس چې مونږ کولای شو چې دغه سرحدي اوبو که مونږ داسې یو منظمه د اوبو ډیپلوماسي ولرو، یو میکانیزم ولرو، نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نه کوم چې مونږ ته به دوی مونږ سره مشکل ولري، ځکه دا وین وین سچویشن ده، دا د ټولو په ګټه ده که مونږ داسې یو میکانیزم باندې سره دغه وکړو که چېرته د اوبو مونږ سلو کړو، چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي. خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی، کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی، ډاون سټریم کې څوک دی، او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیس لاین وټاکو. نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده، اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکې چې دې خبرې ته ما اشاره وکړه، مهمه خبره دا ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي، او بل خبره دا ده چې مونږ په دې باندې په دې مسایلو باندې یو بل نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونږ په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو، غوی ته څومره زی، مونږ ته څو دی، هغه فائدہ څومره ده. نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت په سطح یو منسجم سیستم ته ضرورت دی، یو سنسبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی.
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران، تاسو ترازو خبري کلانډ لنډیو کې چې وختم په کم په خلاصې دوه دی، باران سے ویل کیج ایران هوغه اوبو ته چیل افغانستان ورزی زین ذخیره جوړ کړی دی په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر
بله دا وکی خبره ده چې کوم اوبو چې مون په کومه سطح لرو یعنی اوس وخت کې تقریبا 25% اوبو هم مون په خپل هواد کې نه مصرفو او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې او پاتې تقریبا 25% اوبو زمون له هواد څخه نور ځایونو ته غونډیانو ته روان دي د دې لپاره چې مونږ خپل اوبو ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ یا اقتصادي اړخ په یو لوړه کچه اهمیت لري مون کولای شو چې په خپل بندونو باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کو او بیا د دغه ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مون اړتیا ولرو استفاده وکړو مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي په دې معنا کوم وخت چې مونږ فصلونه ولرو په یوه وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نوي او په کوم وخت کې چې مونږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښتونه وي په دې حالت کې مونږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو سټوریج دیم ولرو او اوبه مونږ ذخیره کړل شي تر څو د ضرورت په وخت کې دنه استفاده وکړو اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې د هرات سلما باندې همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي خو بیا هم په یوه اندازه سره تر اوسه نه دي ذخیره شوی څومره چې مونږ اړتیا لرو ځکه کچری د امو سیند تاسو وګورئ په دغه سیند باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده تر برنی او بو څخه استفاده ترې کیږي بلکې منظم سیستم د ابیارای التانه د رسته زلای نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د کوم ذخیروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د بو څخه پاتې شوی دي وچی ځمکې دي دا هم خور به کړل شي او اوبه په منظم ډول دلته ورسی
ډیر مننه ملک زای صاحب د وخت په تیریدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي ناڅاپه تر څوند اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي
مهمه خبره و اساسي دا چې زمنګ په دې څلور کالو په څلور کالو بد شرایطو کې په افغانستان کې یو زیاتره ځنګلات زمنګ د منځ لاړل طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په پون کې مثبت تاثیرات دي کوم وخت چې مثلا واوري وریږي واوري هغه ساحو کې کولای شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه هغه واور من شدید بدن کې دا په طوفاني حالت تبدیلیږي او بل اخر زیات ځمکه د منځ وړي په څنګه دي کې دغه سندونه چې دي په غیر منظم شکل باندې دي په غزینو کې چې لازم دي چې تحقیق کاری وشي تر څو د زمکو د زراعتي زمکو دوړو وړلو مخنیوي وشي دا تحقیق کاریګان زمنګ په زیاتره ساحو سندونه کې نشته لري نو چون حالات همدار رقم او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دي کې د چې ملک کې هغه حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې په ځای چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته وه نو همدا باعث دي شو چې موږ روسته پاتې شولو زمونږ د وبو نه خلک استفاده کوي نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته نو ښه خبره ده لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساته باندې چې په هم زمان من کولې شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعہ او چې زمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کو هم زمکه زراعتي کیږي هم زمکو د نورو زراعتي زمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د غېدو وړلو څخه مخنیوي کیږي او په څنګه دي کې د ملک د آبادی او د سرسبزي
سبب ګرځي سید ولی باران دغه پښتنه به تاسو نه وکم افغانستان چې گاونډي او هیوادونه ته دومره ډیر وبو ورکوي تاسو په نظر په بدل کې څه ترلاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه
حال فکر نه کوم چې دا سکوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن ترسو مونږ وبو ورکړو او د وبو په مقابل کې دوی مونږ ته یو سره کړی او اول خدا چې د وبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترسو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لدغه وبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترسو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوي کوم ارتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي او کله چې بیا هم یمونه او به د خپل ضرورت د حد نزیتیږي او بیا کولای شو چې مونږ غونډیانو سره ته او به وار کړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو ترڅو او به دوی ته وار کړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې ترڅو د او به په بدل کې مونږ ته یو څه راکړي په ځینې غونډې هیوادونو کې آلته اوبه هات داس اوبه دوی نه لري چې خاص وړي دا اوبه یو ځل دوی تصفیه کوي یا د خلې لپاره ترې استفاده کوي هغه چې د دوی اوبه د تیل له مقدار څخه هم قیمتي تمنګي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دی پاکي هم دی دا اوبه دوی ته ورکوي او دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وتی چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبي ډول نه لري لکه دوی چې او دا یو خاص خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي تر څو راکړه واه صورت وي
ژوندې اوسه ملک زاسې بروسي پښتنه ستاسو نه کوم کوم پلانډو کې جواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې ترزینو طبي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړیږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ورشي څاګانې دي او دا استفاده کوي په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښارته نږدې شبکې پکې جوړې شوې دي نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبونه استفاده کوي د سیم اوبونه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي هغه هم په ډېر لور پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلم لیدلم په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمي او هلته نو ایستل کېږي څنګه د ضرورت نشته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې دوونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د اوبو سیستمونه دي همغه څاګانې نو اوبه د شبکو په ذریعه په کلیوالي سیمو کې یو تعداد البته په خپل کې نه چې هغه هم په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمې ولسوالۍ چې لږ منظمیت لري او منظمې کلیوالي شکل باندې ځینې سیمې منظم شکل ته کورونه پکې جوړ شوي نو دغه استفاده
کې مونږ
نظر واچو په سر کې
بله ولا ملک زای صاحب د پروګرام وخت متاسفانه چې په ختمېدو دی نو خبرونه کې اتمن تاسو ته بیا زحمت درکو 25 دقیقې بحث مولا ازادي راډیو ووري د بحث ملمانه و د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران د غرض د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملک زای
ورته
شمعوي وي بيا كل راتي وي بيا كل راتي وي وي بيا كل راتي.